سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیون ناروېژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه د ناروی د بارنې چارو وزیر انیک نوتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بارنیو چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسیدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کوله ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 3 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پورا کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440,000,000 مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن لم راستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو ستر غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ.
افغانستان نه به چاته ضرر نه وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم.
یوه ډله امریکایی میرمنې افغانستان ته تللې دي. وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به هڅو ته دوام ورکوي.
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپور.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
آزادی رادیو تا غوگست رازو ده پروگرام اول مطلب تا. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440,000,000 ډالرو ژمنه وشوه. د دغه مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. په اصل کې د ملګرو ملتونو سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د 4 میلیارد $300 میلیون غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل که دغه اندازه مرستې له افغانستان سره ونه شي نو د افغانستان وران او له زوړ سره مخ اقتصادي حالت به لا پسې مات او ګډوډ شي. د ازادي راډیو خبریال اسمت ساروان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 140 نړیوالو مرستندویانو د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش د آنلاین کانفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرطه مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرانس مخکې 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرسته غوښتې وه. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرانس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلي سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4 میلیارد او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یوه هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غوښتنه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ویزیدي کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لرې کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د له منځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراز روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له اوو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دیره دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شوو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختې دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمهییزو چارواکو سره یې لیدلې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودونکي او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقي رهبر هم ده. سونیتا د هغو او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي، افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شویو مالي شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسعوده سلطان، سونیتا وسوانات، کیلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میډیا بنجامین، د بشري حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12مې پیښې هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسعوده سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه ویل:
زرا غلې ما د یو ګروپ امریکایي شیز سره چې د افغانستان حالات مخکور د افغانستان د شوزو د کوچنیانو سره راغ راپورت کوچ کومک سره وسی اول او د عام د دې اډوكيشن سپورټ لپاره چې مکتبونه جر تر جره ټول خلاصې چې د ډیر خفه د انجن چې کولی د کورونا سيدي او دریم د کنګل کړي پیسو د خلاصې ته د لپاره چې بوج د افغانستان پیسې باندې د افغانستان خلکو پیسې دي دا به د افغانستان
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوي لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپلو ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابروو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایران وایي په وروستیو میاشتو کې راوړل زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تېرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بېرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تېرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیرقانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورسیو کې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلي و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په 2021 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر 3,60,000 تنه وښود.
ورسته لدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د ګازو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمېر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګازو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور نه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسیږي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به یې د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مکعب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څخه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سوا اتیا
ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100 زره روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت
کې د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندوز کې په ټول ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس ته څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندوز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګاره خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم را کوي او موږ دغه لښتي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکوو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم را کوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوشو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه، لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم را کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر شي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پوخه پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د 2 میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبید د کندهار پوهنتون د هو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی، نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنې زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري، نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي، ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی، نو راځه زموږ په کار یې، ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې، بیا د هغه څخه پیسې واخلي، غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي، نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسؤلینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نه سي او کوشش وکړي علماي کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدام یم، د خوست ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کرښه یم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډېر لوړ دي مګر بیکاري زیاته ده، د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړي، دغه تر هغه بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه زما پیغام ورسېد د کاسې ژر بسته کې بیخي موږ ورسره په تکلیف دلتانتنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیام یم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونه دي ک داسې نور د میلمنو په خبرونه دي ک ادبي خبرونه ټول مشتد قدر وړ دي. د ازادي راډیو وکن ډېره زیاده خلکو لپاره، د ټول افغانستان لپاره، خصوصا بیا د افغانانو لپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بیخي امن امان دي، ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي. خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډېر کرل سیوی دی او غنم په کم کاچه باندې کرل سیوی دی نو د سناسه خلک د لوږو د تن سره څه مخ دی د دی خو وچکلی ده نو هله مودا ده چې پراتلین کلو کې غنمان ډیر وکړسي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکي موږ په دې باندې زیات خوش یو
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
د سهار اته نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخوا ناروی افغانستان ته د مرستو په کنفرانس کې 100 میلیونه نارویژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کېږي اعلان کړه. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالر سره برابر ده اعلان کړه. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او سره یو موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د ډبلیو ایچ او په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دوچې ازادي په سپو کې پروګرام مخته بیایي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکی اهلی و منی. د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي. په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرستې ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي. د دواړو غونډو ګډ ټکی افغانستان دی، خو توپیر یې دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د دې هیواد د سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوي. او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي. خو د جنیوا د کنفرانس څلور قربانه ملګري ملتونه بریتانیا، جرمني او قطر هیله مند دي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره 4,400,000,000 ډالر بسپنه راټول کړي. دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي دي، ښځو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته په تلو یو لړ محدودیتونه لګولي، د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغو غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 95% نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغېز ولري. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک ویلي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. ایا د طالبانو د حکومت دغو اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس د دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو، ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده؟ البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې تر اوسه یوازې د 13% مرستې ژمنه شوې. تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه دې یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي. د دغو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس آزرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه تاسو څه ډول ارزوئ؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله ځلې کوي او دا زموږ د افغانستان نژاړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو ګشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم ګشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راوبلل او پایځن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینالمللي اجماع په خاطر. دا ښه خبره ده، د افغانستان د اهمیت څرګندوی ده. او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو د خپل د غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي. او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهاني چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي، په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیو اکانومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان دیوال دي او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته، او دا ښه خبره ده.
مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب صاحب، تاسو ته بده شو، د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع تکرار شو، د طالبانو د حکومت تقریبا دغه دونی میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلې. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. له نړیوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. حامد او مصلیه، د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکس کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی، او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په هماغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې، او ممکن یو نیم وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنا نه لري چې له افغانستان سره به تفاهم نه کېږي، تعامل به نه کېږي او د افغانستان بله دنیا سره نه سیال کېږي. دا د دې معنا نه لري. د چینایانو او د دغه هیواد د مشرتابه او له افغانستان ولس سره د دوی زړه خواخوږي ډېر د پام وړ دی، او د افغانستان د حکومت د تازه اقداماتو او په خارجي سیاست کې د دغو هڅو زیږنده پایلې د افغانستان تاریخ کې بېساره اقدامات بلل کېږي. اوسنی دولت هڅه کوي چې د همدغو اصولو او همدغو مهمو لاسته راوړنو په اډانه کې له دنیا سره په مختلفو برخو کې هغه تعاملات ترسره کړي او په هغو تعاملاتو کې شامل شي چې دواړو هیوادونو یا د مختلفو هیوادونو تر مابین د تفاهم او د راکړې ورکړې او د حسن همجواري او د دنیا سره د روابطو د پاللو په مفهوم هغه اساسي معنا افاده کړي. موږ ډېر خوشحاله په دې یو چې دنیا په دې باندې پوه شو چې طالبان یا د طالبان اسلامي امارات هغه څه چې شل کاله تبلیغ او نشر او پخش کېده هغه څه څیره نه لري. ولس هم رضایت لري، د افغانستان د ولست لپاره د دوو میاشتو لاسته راوړنې په بېسارې ډول د تېر شل کلن نظام څخه ډېر دي. ولس هم قناعت وکړ چې یو لاس
کامیاب صاحب راته کولی شئ چې ووایې له جګړې د بندېدو پرته څه لاسته راوړنې په دوو نیم میاشتو کې لرو؟
بله، د جګړې بندېدل خو عمومي شاید په دنیا کې د انسان لپاره د بشریت لپاره تر ټولو مهم شی نوري صاحب امنیت دی. چې امنیت نه وي هېڅ امکانات نشته چې زله تاسو سره د دې نه وګورئ نو تاسو دلته خپل مخاطبینو ته نشرات وکوي او یا نور مسائل مطرحشي. د فساد له منځه وړل، د ډلو ټپلو ختمول، د طرفګنیو، د تعصبونو، د قومي مشکلاتو او په همدې ډول باندې د اقتصادي پرمختګونو او د څلورو مهمو پروژو د پرانستي او په همدې ډول له پانګوالو سره د افغانستان د آینده تجارتي نظام او په دغه تجارتي نظام کې د افغانانو د هوساینې په اړه زښت کټې لاسته راوړنې حکومت لري.
بله،
نو تر ټولو مهمه دغه مسایل دي جناب نوري صاحب چې دا د افغانستان اسلامي امارت په حکومت کې ترسره شوي دي.
بله، کراشو ستاسو د خبرې ته چې د افغانستان وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم هغه څه نه دی چې نړیوال تصویر کوي. په افغانستان کې خلک ډیر وږي دي، یوازې یو مؤسسه مرستندوی د ملګرو ملتونو نه ده چې همیشه یا تل خبرداري ورکوي، بلکې ډیرو مسوده خبرداري ورکوي. تقریبا 15% د افغانستان وګړي خواړه نه لري. دی و اوریدونکو کې غاک بدل تواورو چې څوایي
ډیره بد ورځ دي. افغانان د سختو بد ورځو سره مخ دي، نړۍ به د افغانان سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې مخکې د یوې سروې نتیجه خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې په اوس وخت کې 2.5 میلیون وګړي شدید د خوړو خوندیتوب نه لري. کامیاب صاحب تاسو څه وایئ؟
بله بله، نوري صاحب، د 2014 کال د اګست په 14 باندې هم د افغانستان د خلکو د اقتصادي بد وضعیت په اړه باندې نړیوالو بنسټونو او اړوند مرستندویو ادارو اندېښنې څرګندې کړې وې. د فقر کچه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نه ده راټیټه شوې. دا خدای خبر ده چې یو انقلاب شوی، یو فاسد نظام، یو دولتي نظام نسکور شوی، بل نظام راغلی دی. دې کې خو د انقلاب په تحولاتو کې خو طبیعي ده چې هر څه ګډوډېږي او بېرته د نظم لوري ته روانېږي. وخت ته ضرورت دی، مګر منطقي خدا دا چې سړی د فقر او بدبختۍ مخینه ته اشاره وکړي چې په 2012، په 2011، په 2014 او تر 2014 پورې دغه کالونو کې دنیا د افغانستان د خلکو په اړه ډېرې جدي او کلکې اندېښنې درلودلې. د افغانستان شتمنۍ غلا شوه، د افغانستان سرمایه لوټ شولې، د افغانستان هغه ملي سرمایه چې وخت تیرو حکومتدارانو لوټ کړل، له ځانونو سره یوړل، په یو مخ نه په څو میکانیزمونو باندې د افغانستان د خلکو شتمنۍ لوټې شوې. اوس دا ټول زه ګومان نه کوم چې دا محل د استناد ولري چې د افغانستان اسلامي امارت باندې وتپل شي، مګر دا خبره هم د دې معنا نه لري چې باید حکومت خپل مسؤلیتونه ونه پیژني. بله، اسلامي امارت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د خپل قلمرو په اړه نه کې خپل ولس ته، خپل خلکو ته د فکر د لمنځورولو په برخه کې منظم برنامه ولري.
دې خبرې تر اوسه ورسته کله چې یو څوک قدرت په لاس کې اخلي، که په افغانستان کې پخوا طالبان په مختلفو سیمو کې جنگیدل خو قدرت په لاس کې نه و، په ټول افغانستان چې اوس واکمنان شوي ډیر مسؤلیتونه هم ور لغاړي دي، ولس ور لغاړي دي او ولس هغه اړتیاوي باید پوره کړي. ورسره بیا هم پر دې باندې خبرې وکړو. د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خراغ لاس.
سلام نو درناوي تاسو ته د پروګرام درنو میلمنو غوښتو کوستاو او ریګو.
سادات صاحب، که راشو د چین غونډې ته، مخکې حافظ صاحب ویل چې چین د افغانستان یو مهم لوبغاړی دی. دا غونډه د هم د دې لپاره را بلل چې په راتلونکو کې په افغانستان کې خپل د پښې ځای ولري. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په تیره بیا طبیعي زیرمو کې څومره تاسو دغې غونډې ته خوشبین یا دغې غونډې ته هیله من یاست چې دا به لاره پرانیزي دې ته چې په افغانستان کې هغه ستونزې چې نن ورځ دا هیواد په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی اوارش؟
ګوري، یو نړیوال تعامل وجود لري، هغه دا چې کوم هیواد چې لا په خپله په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د چین غوندې یو بل اقتصادي زبرځواک چې هم په سیمه کې هم په نړۍ کې خپل د ګټو په لټه کې دی، څنګه کولی شي چې هغه هیواد چې په رسمیت نه پیژني د هغې سره د داسې معاملاتو په لار کې وارد معاملې شي او قراردادونه وکړي، او دا قراردادونه بیا د کم
نړیوال قوانینو پر بنسټ کېدلی شي، بغیر د دې چې افغانستان یو ځل بیا لکه د یو بل زبر ځواک په لاس لوېدو او د هغوی د ګټو او د نورو د ګټو د شریکېدو په نتیجه کې به یو بل حالت رامنځته شي چې افغانستان به په یو بل تقابل کې قرار واخلي. زه بې له شکه دا شیان د افغانستان په ګټه هغه صورت کې ګڼم چې د افغانستان نظام یا حکومت لومړی خپل مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي، بیا د نړیوال نه او بیا د تعادل په پام کې ولري چې د بل زبر ځواک په اصطلاح قهر ځان ته راونه پاروي. دا نړیوال موازین په پام کې نیول د دې مراودو لپاره هغه ډیپلوماسۍ لارې څارل دا تر ټولو لومړی شرطونه دي. د چین هېواد لپاره تر ټولو زیات اوس د دوی ښه الای چې د اصطلاح ملګری چې د پاکستان دی، او فعلاً پاکستان خپل د راتلونکي دپاره خپل د بقا دپاره خپل د اقتصادي ګټو دپاره یو ځل بیا افغانستان استفاده کوي.
مننه سادات صاحب. حافظي صاحب، که تاسو ته در شو د چین هغه پالیسۍ ته په پام سره چې تر اوسه پورې ښودلې په نړیواله سطح ډېرې خپلې ګټې تعقیبوي، ډېر په دې پسې هم نه ګرځي چې په هېوادونو کې څوک واکمنان دي، په تېره بیا د بشر د حقوقو موضوع هغه چې لویدیځ ډېر رابرسېره کوي، ساده صاحب له خبرو سره موافق یاست چې مهمه ده د چین لپاره چې په افغانستان کې څوک واکمنان دي او که افغانستان ورته مطرح ده او راتلونکي ګټې ورته مطرح دي؟
اول خو وایي چې ارتکاب عمل پر دوه اصول باندې ولاړ دي، دفع ضرر او کسب نفع. د چینایانو کړوله هم پاکستان او نورو هیوادونو په مقابل کې د دغه اساس څخه مستثنا نه دي. ما مخکې عرض وکړل چې یو د چین لویه مسله د دې ملي امنیت دی چې ډېر هیر لري، ځکه چې دا چینایي مسلمانان له افغانستان سره ګاونډیان دي، دا چینکیانګ یا ورومچی او دا قشغر یارکند دا بدخشان سره همسرحدي دي. نو دوی نه غواړي چې دننه په چین کې داسې اسلامي حرکتونه د افغانستان له لارې تحریک شي. نو د خپل مسؤلیت په خاطر او خپل د ملي امنیت په خاطر دوی ډېر لیوال دي چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي هغوی سره دوی تعامل وکړي او د دغه حساس څخه مخنیوی وکړي، دا احتمالي غمیزه څخه. دا د دوی لپاره یو ستراتیژیک اصل دی. دوم مسله لکه تاسو ته برسیره ده، چین ډېر لوی صنایع لري، حتی تولید ناخالص ملي چین یا جی ډی پی د چین امکان لري چې په څلوېښتمه پورې د امریکا څخه زیات شي، او دا لپاره خام مواد ته پکار دی، او خام مواد که چیرې لرې څخه راوړي خو بیا ترانسپورټیشن دی او دا مشکلات دی او قیمت اوس د شپمنت هم ډېر زیات شوي دي. نو افغانستان ته پاملرنه د دې پرې خاطر دي چې افغانستان د زیرمو څخه ډک هېواد دی او ډېر خام مواد هغوی ته برابرولی شي. نو په دې خاطر باندې چین دا کوي. اما دا چې څنګه یې کوي، په کوم چوکاټ کې کوي، دا خو ډېره مهمه خبره ده چې باید دغه بینالمللي پروتوکول نه په پام کې ونیول شي، او افغانستان دغسې یو معتبر او سیاسي مشروع ادرس ولري.
بله،
چوکاټ د همکارۍ دی.
بله حافظ صاحب، مننه. تاسو هم د همدې موضوع یادونه وکړه، د نړیوالو موازینو، نړیوالو نورمونو، نړیوالو منشورونو چې افغانستان مخکې لاسلیک کړي دي، او غوښتنه هم ځینې کېږي چې باید هغه واکمنان چې په افغانستان کې راځي باید پر هغو ته درناوی ولري. کراسو کامیا صاحب، تاسو ته دغه د نړیوالو نورمونو یا معیارونو ته پام کول، آیا د حکومتونو چې اوس کراسو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ته، آیا دوی ته پکار نه ده چې باید له نړیوالو سره پل کیږدي او هغه نورمونه او معیارونه چې منل شوي دي، که د زده کړې په برخه کې دي، د کار په برخه کې دي، هغه باید ومني که غواړي چې نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
منطقي پوښتنه ده. د دوهې تړون او په دغه تړون کې درج شوي مفردات او مندرجات ټول هغه موارد دي چې د افغانستان اسلامي امارت په حکومتدارۍ کې هغه په پام کې نیسي، او له دنیا سره د تعاملاتو په اډانه کې د دغه معاهدې هغه مهم ټکي اجرا کیږي. وار وار په سیاسي تریبیون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ له ګاونډیو سره او د دنیا له نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګه یو، او غواړو چې موږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریس څه شی دی؟ دا پوښتنه باید تقریبا او میاشت مخکې مطرح شوی وای. افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې مونږ د دوحې د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مګر دنیا د چې بهانې لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کرا سو همدې خبرې ته اوس ګوري. تقریبا ونیو میاشت ما مخکې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، ونیو میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې اول د ښوونځي نو پرانستل شوي، بیا ژمنه وشوه چې د وري په درېیمه به پرانستل کیږي. دغه موضوع ونیو میاشتې وخت ونیوه، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدای شي. ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې شي؟
نوري صاحب، یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له تاریخه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هېڅ وخت نه غواړي چې پوښتنې رابرسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کېږي، هغه به تطبیقېږي، او دغه کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه که لږ تمرکز پرې وشي، په هغه کې نه دی ویل شوي چې مطلق بند، تر امرسانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بېرته به دا پروسه شروع کېږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بېرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا بېرته اعلانېږي او ښوونځي به بېرته د افغانستان
بله کامیاب صاحب کرا شو. دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. ونیمې میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بېکاره شوي دي. تقریبا 1,000,000 کسان چې د افغانستان په ملکي دولتي ادارو کې کار کوي اکثرا وزګاره شوي دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دورزنی غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان یو حساس مرحلې څخه تیریږي. نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي، خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجرات چاغه کوي. د بیکاری او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم ارزو کړه تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کاله کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کاله کېږي دغه وضعیت دی. تیر حکومت هم ډېر سوچا او ډېر پاک نظام نه و، په هغو کې هم متعدد مشکلات موجود و. د همغو مشکلاتو له وجې نه د اوسنی نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم دا نظام اخته دی چې د تیر رژیم نظام صفا کې ادارې دولتي منظم کې. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او لا شهروندی او مدني حقوقو څخه به محروم کیږي. دا حقیقت نه لري او حکومت مسؤلیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي.
بلې مننه. ساده ست تاسو درزو د جنیوال کانفرنس سره په یو وخت د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د زبی الله مجاهد څرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پی وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه دي. او دا د هغه چانس د مرستې راټولېږي هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبې دي.
دا برخه یې درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نه کړي، په خلاص لاس د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغو مرستو څخه د فشار یا د یوې آلې په توګه کار و نخلي یا خپلو اهدافو په خاطر باندې، له دې سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ لوی کور کې یو وړکی کور دی، او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړۍ نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه په رسمیت پیژني، کوم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. که چیرې طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار وانخلي، په دې باندې وپوهېږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي، په انزوا کې به پاتې کیږي، او دومره به دوی ځور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تېرو 4 لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم ذلیل شول، هم بې عزته شول، هم د تعلیم نه پات شول. طالبان دپاره به دا
بشکه چې په تفاوت وي دوی ته لکه څنګه چې په خوا پیسې او مرستې د مختلفو هیوادونو نه په پټه او براله رسېده دوی ته به ورسېږي لکه پخوانی چارواکي. لیکن افغان ولس ډېر زیات خسارمن وي او خسارمن شو. د اوسنی خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی د امرسانی معنا کېدای شي چې لس کاله هم وي، امرسانی معنا کېدای شي چې دو هفتې هم وي. بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاحات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ږیره پرېږدي او داسې لباس واغوندي، دغه خو د اصول په اساس همداسي کولای شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو هماغه توره پرده ده، هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس پنځه کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا کړی چې پنځه کاله مخکې مو کړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هیواد ممنوع ده؟ په 50 اسلامي هیوادونه لرو، په 50 اسلامي هیوادونو کې افغانستان تر ټولو اخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف 9% خزینه باسواده دي، او په دې 9% کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لاورته څه شرایط خو مساعد وو اسې، یعنی د نړۍ سره دوام اخستل د دوی لپاره حتمی او بیخی طبیعي قانون دی.
حافظي صاحب، لنډ کړه ته ووایه چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دومره بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په اړه پرېکړې وکړي یا به زموږ د دروېزې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زمونږ په اکلا دوی پریکړه وکړي چې څه باید وشي درته، او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو، او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکی وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خو دا یوه لویه غمیزه ده چې هر وخت موږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې دوپشي نه دی، او اوس هم د دنیا محراق د توجه دی، او هم ختیځ هم لویدیز دوه ورته پاملرنه دي. او دا چې دغه غونډه څخه څه ډول مونږ ګټه پورته کولی شو، هغه زموږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې مونږ یو متمدنانه مشروع منل شوي سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې مونږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه محروم کړو، معنا یې دغه دی چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار د یو ملت مونږ تنګ ته کړی دي. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید مونږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده صاحب، تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلې افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمع او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به یو ځل بیا خپل په مخکینی خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغې قوانینو تابع یو. د دغې قوانینو د سرغړونې په صورت کې موږ خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محروموو. بناً زه ټینګار په دې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توطیو لپاره په حساب پام وي او باید څو استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام واخلو، د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بناً د جنیوا غونډه ډېره اهمه ده د افغانانو د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو ته درشو، آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوری صاحب ورځ تر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي، تعهد وعدې شته دي. او دا اوس زیری به ستاسو اورېدونکو ته وکړم چې روسیه د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو، معنی دا شو چې د رسمیت د پېژندلو هغه یو تعامل، یو بنسټیز اړخ د حکومتدارۍ ومنل شو، او انشاءالله په آینده وخت کې به تغییرات ډېر په مثبت ډول باندې مطرح کیږي، او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاءالله سیال پاتې شي، او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او حیثیت به هر څه
حفظ کړي ان شاء الله فقط لګ حوصله پکار ده او لګ وخت ورکول پکار
دي. ډیره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخ شافزي د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات تاسو درې وړو مېلمنو مننه چې د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوریاس نوري مخته یوړ او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه.
زرون جانے نرے باران دے پتی رائی واربینا زرون جانے نرے